په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زه هارون بچا درسره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ تر یو شمېر سیمه موضوعاتو په اړه پوښتنه او دوه پولیس پروګرامونه مو تاسو ته راوړي چې یو قانوني لارې دی او بل د رڼا په لور خبرونه له عبدالحی کاکړ
سرټکی په جنوبی وزیرستان کې طالبانو درې پوځیان وژلې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د هدفي وژنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان او د حکومت فعالان وژل شوي دي او غربي هیوادونو د برما پر فوج غږ کړی چې د مظاهرچانو خلاف له تشدده ډډه وکړي. او سم د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په وانه بای پاس سیمه کې د پاکستان فوج د غزمه پرګاډو بیګا د سړک غاړي شخ بمي 14 کې درې پوځان وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ډو ټول په دې حمله کې شپږ سرتیري زخمیان شوی هم دي. د فروری پر 11 د جنوبی وزیرستان په مکین کې هم په یو بریټ کې څلور فوجان وژل شوی وو. تر دې وروسته امنیتي ځواکونو کرفیو لګولو سره د لټون عملیات پیل کړی وو او د سیمه د خلکو په وینا ګڼ ولسی وګړي نیولې دي. هو د پولیسو مشر شوکت علي مشر مشال ایډو ته ویلي په د چې د خلګو لنیول کېدو خبر نه دی خو کڅو گرفتار شوی وي کورنۍ د پولیسو ته ریپورت ورکړي. تر کې طالبان پاکستان د دوړو حملو ذمہاري منلې ده. په اسلام آباد کې د فروری په 11 رای په د 11 رای سي د لسو غیب کړل سو بلوسانو کورونی یو احتجاج له هم روان دی. د دې احتجاج کیمپ یو منتظمي سیمه دین بلوچ نن مشال ډو ټول څو کال وسول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا به ولسبي خو تر اوسه درک نه دی لګیدلې. هغه غشتنه وکړه چې د کسان دی عدالت ته حاضر کړي. فوج په دې اړه څه خبرګون نه دی شوډلې. د لادرک خلکو لپاره د تحقیقات او حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد د فروری پر 11 مشال ډو ته په خبرو کې په اسلام آباد کې له احتجاجي کیمپ نه خبرتیا وشوله. ویلې وو چې دوی څه د پاسه 400 درک کسانو کیسونه حل کړي دي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته خبرداري ورکړي چې که د راتلونکي لانګ مارچ په وخت قوانین عملي نه کړه نو خنډونه به ورته جوړ کړي. شیخ رشید د فروری پر 14 په پنډي کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن کولای سي د قانون په دایره کې خپل احتجاج وکړي. د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره جوړ شوي پاکستان جمهوري اتحاد اعلان کړي چې د مارچ په 16 به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. دوی د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلي تور پورې کوي او وایي عمران خان دي استعفا ورکړي خو نوموړي دا غوښتنه رد کړې او د پاکستان د ټاکنو کمیشن تیر انتخابات شفافه بللي وو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرسه شپږ کسان رسوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمیر 2,303 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه شمېر خبرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې تر ننه پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 540,000 څخه اوړېدلی دی خو 540,000 پوری کسان ورځخه جوړ شوی هم دی. پاکستان د کورونا وایرس واکسین پیل کړی او په لومړي سر کې روغتیا کارکونکو ته لګولی. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې په تیرو درو کلونو کې د هدفي وژنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان او د حکومت فعالان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سازمان مرستندوی دفتر یو نامه په خپل یو رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي په وژل شوي کې 2 د بشري حقوقو مدافعین او 3 د رسنیو کارکونکو دي. رپورټ چې له 2013 کال څخه تر 2021 کال د وژنو په اړه معلومات راټول کړي په داسې حال کې خپور شوی چې طالب جګړه مارو د حکومت او نورو هدفونو پر ضد بریدونه زیات کړي دي خو په رپورټ کې طالبان په مشخص خاصه توګه نه دي تورن سوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي ډیبورا لیوینز ویلي په داسې حال کې چې د مذاکراتو له لارې د جنگ ختمولو د سیاسي جوړجاړي لپاره ټوله توجه پر خبرو اترو ده په داسې وخت کې د بشري حقوقو فعالانو او رسنیو د ژغ خاموش کولو پر ځای باید تربل هر وخت دوی ته زیات غوږ کېښودل شي. د ملګرو ملتونو ماموریت زیاتوي حملو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو ناوړه اغیز کړي چې په کې ځینې کار پرېښودلو او ځینې بیا د ځان سانسورولو ته مجبور شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په کسانو کې دی چې په دې نشته کولونه کې په چې د نومبر په میاشت کې وشل شوی وو. اورسته خبر دا چې غربي هیوادونو د برما پر فوج را کړی چې د مظاهرچانو په خلاف د تشدد لکارولو ډډه وکړي. داسې نششته چې د امنیتي ځواکونو د خپل حق کودتا د مخالفین پر ضد د کاروي کول تیار کوي چې دوه هفته مخکې کړي و. د اروپای اتحادیې، امریکا او کناډا سفارتونو ترڅنګ 12 اروپای هیوادونو د فروری په 14مه په یو بیان کې د برما د فوج لخوا د وخت سمبالورو وروسته د سیاسي مشرانو نیول او د خبريالانو زرول غندلې دي. په برما کې د فروری په اوله سوي کودتا کې د آنګ سان سوچي په مشرۍ ملکی حکومت لري کړ سوی. دا غي ګوند د نومبر په ټاکنو کې څرګند بریا خپل کړي وا، خو فوج دا کوي چې په انتخاباتو کې درغړي سوی. د سوچي په شمول په سلګونو فعالان او سیاستوالان نیول سوی دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د جنوبي وزیرستان په واڼه بای پاس سیمه کې پولیسو او پوځ تر هغه وروسته د لټون عملیات پیل کړي چې پرون د وسلوالو په یوه حمله کې درې پوځیان وژل شول. بلخوا څلور ورځې مخکې په رازین سیمه کې د څلورو پاکستاني پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته لا هم کرفیو لګیدلی ده. ځایي خلکو مشال لړیو ته ویلي امنیتي ځواکونو ګڼ کسان نیولي دي، خو پولیسو له مشال لړیو سره په خبرو کې د خلکو له نیول کېدو بې خبري ښوولي. د دغو دواړو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 14 فبروري ماشوم شپږ نیمه بجې په واڼه بای پاس سیمه کې فوجي لارۍ ته په مځکه کې خواندي بام ور وچاو دي، چې په نتیجه کې درې فوجیان وژل شوي، شپږ پر هرجل شوي دي. د دغې بامي برید په باره کې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
د دې چې کله د ډیوټۍ نه واپس کیږي په مختلفو ټکټو چې د آرمي او د ایف سي ډیوټۍ نو دغه ټیم راغون کی دا واپس اس ڈبلیو ایس کیمپ تتل او دغه ځای کې پیو آی ڈی فل ال چکم ابتدائی رپورٹ ته چې آی ڈی بلاسٹ شوی دی واغی سره بیا فائرنگ هم شوی دی. هغه کې په ابتدائی کاته کې دوه کسان شهیدان او وو زخمیان. اوس دا چې اطلاع را لګ چې یو بل مرګره شهید شو نو بیا درې شو په یار خو ملانه ده کړه سره الله سر شروع د ملزمانو پولیس او فوج شریک سر شروع
دی. پولیس په خلی په مطابق وجل شوی فوجیون د نائب صوبیدار سراج، سپاہی شمس، لانس نایک ندیم پنومونا او پر هر شوی دے حوالدار سید محمد، لانس نائک ثاقب، لانس نائک میر محمد، لانس نائک زاہد، سپاہی خالد او دے سپاہی صفدر محمد پر نمونہ پہ جندل شوی دی. پواناکشے دے پاکستانی فوج لارے بنے دے بامی برید زیمواری دے تیری کے طالبون پاکستان وائیوند محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر اولاجلی و بیانکشے مانلی دو. پا بل لوری دے سویلی وزرستان رازین سیمے اسے دنکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پیولا سم فبروری پوزی پوسٹ بنے دے وسلاول طالبانو برید نا ورستا پسیما کشے مشت پاکستانی فوج پخل کو گرز بندیز لگا والای دائی او پا مقامی او سے دن کیو یہ ساخت تشدد ہم کڑائی دائی. پا داغا باراکشے دے رازین سیمے یو مشر شرپاو پختون مشال ریڈیو تا وی آئی دے
مشت پر عزیز سے چکی ما وطیا شای و داغا شد سالور فازون شای دن شوی دی و سلزخ می شوی دی پاگی بیا سی دے کلی پا خالق بنے دس بعد حال دل کرای دائی چن
مقامی شوی گرز بندیز او په خلکو تشدد په باراکشه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
چې تیمه پر ازین شو ته یا وشولا په فوج باندې حمله وشولا پانه بعد فوج ورچک شو چې وته تیم شپونه دی خور غریب خل دا دای د انتیای و ولل د انتیای دره تشدد یې په وک چې خلک په جنوزی باندې ماکین ته او دی خان تر ورساول موقع نه ورکوله او وته چې کیم نور کیم کا سن دی او زخمیون دی والی دی د سره په روس پورا ها
دے پاکستانی فوج پر مقامی خلکو دے تشدد کا ولو پر براکشے مشال ریڈیو چی دے پولیسو مشر شوکت علی سارا تماس ونی ولی دے آگوئی زواب پر دارانگوا
خپل رپورٹ شویل وی کوم مثلا کنا وګور چې تاسو صحیح شوې چاله ثبوتلی بي ګناي بهشکه مونږ ته دوی مونږ باوی دره به ته ان شاء الله زیاته باندې شي
یو دادا وی چې پرازین کشه په ولاسم فبراير مخ شیطان مال طالبونه وسلاوله په پاکستانی فوج برید کړای و چې په نتیجه کې چار اور فوجیون وجل شوی او درې نور پر هرجل شوی وی او د دېګي برید ذمہواری هم د تحریک طالبون پاکستان وایون محمد خراسانی منلی و او په دغه برید کې د دولس پاکستانی فوجیونو د وجلو دوا هم کړی و اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پاکستان کې د مارچ پر درېمه د سېنات انتخابات کیږي چې الیکشن کمیشن سره د کاندیدانو د اسنادو جمع کولو چارې جمع کېدو چارې روان دي. په دې ټاکنو کې له هرې صوبې د ښځو لپاره 2200 مختص شوي دي. خو په پاکستان کې ښځینیا سیاستوالې وایي چې زیاتره ښځو ته په جنرل یا عامو څوکیو د انتخاباتو لپاره ټکټونه نه ورکول کېږي. د ګوندونو نارینه غړي بیا دا تور ردوي وایي چې سړو او ښځو ته په سیاست کې یو شان موقع ورکول کېږي. خو دوی په خبره چې اکثر ښځې د جنرل سیټونو لپاره اسناد نه جمع کوي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد د فروری په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سینټ انتخاباتو لپاره له هرې صوبې نه د ښځو لپاره 2200 کې مختص شوې دي.
من سره اوس پورې تقریبا شپږ ځله نو کاغذونه خپل جمع کړی دي. هغه د پاتو د لپاره لکه پاتې په بنیاد باندې راځي او په ولسم او په تلسم باندې تا باندې کاغذونه ځان پرتالي او هغه مرحله ده هغه بکی دي. دغه کې چې د کاغذونو نه مطلب منظور شي یا د چا نه منظور شي دغه نه بعد د اپیلونو مرحله ده او اپیلونو باید زموږ کې چې هغه به شي په سلويشتن باندې به مونږ بیا د یو حتمی فیرست جاری کړو.
په پاکستان کې ځینې خزینه سیاستوالانو دا شکایت کوي چې د سېنات او د اسمبلیو په انتخاباتو کې ورته په جنرال سیټونو یا عامو څوکیو د راتلو لپاره ټکټونه نه ورکول کیږي او د ګوندونو ترجیح زیاتره سړي سیاستوالانو وي. د عوامي ورکرز ګوند یو مشر عصمت شاه جهان وایي چې په پاکستان کې زیاتره ګوندونه د ښځو په برخه کې محافظه کار سوچ لري او هغه نه غواړي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو د سېنات په جنرال سیټونو ښځې منتخب شي.
دقیق پس ضرورتونه دیگه لاندې دا غون نظام روان دی. ظاهره خبره ده چې دا وخت پاکستان کې په مینځ کې په نسبت سیاسي پارټي دي هغه اکثر د دوی ملګری پارټي دي. دې الیکشن کې هم چې کوم خزو ته د سیټونو ورکړل جنن مطلب 5% کوټا وکړه هغه هم جنرال سیټونو باندې جنرال سیټونو کې دنه به تاسو په څه کې ده اوس دا ورکړي هغه سیټونو چې هغه خامخا بیلات والا سیټونو هغه د ګټه کټه والے سټنه نو خدای ايني ضرورت یاد الیکشن ایکټ 2017 ضرورت پرته اوس په هم دا رنګ کیږي او بندا چې کوم د ریاست نظریه نه بدلیږي د سیاست نه بدلیږي که خزی رام شي او دا خبره بالکل غلطه ده چې خزی مخ کې تنه راځي یا خزی نشته. پاکستان کې ډېر دغه سیاسي خزینه سي اندر پارتو کې نه ستې دي دغه څوک نمبر ورکړي نه ټیکټ ورکړي دا خبره وایي چې خزی مخ کې تنه راځي.
د پاکستان پیپلز ګوند خبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی وایي چې له وخت ریدو سره د خزینه سیاستوالانو مخې ته دروستو لړکی د ګوندونو په سوچ کې بدلون راغلی دی خو دې کې اوس هم ډېر کار پاتې دی.
ډېر کم وخت چې دی نو هغه پولیټیشنس ته ملاو شوی دی. باقي ټول وخت چې دی نو هغه آرمی تیر کړی دی چې کوم ډیکټیټرشپ دی نو څو پورې چې پارټیانو ته پوره موقع ملاو نه شي او هر اداره په خپل عیني حدود کې کارونه کوي نو دا د ښځو همدغسې مسلې به وي. ښځې به همیشه سیکنډ هم نه بلکې هغه پریورټیز کې راځي. دا ښځې د دې صرف مجبوري دي خپل ووټ لپاره.
پوخانی سینیټر نبی بنگش په مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د سینیټ جنرال سیټون لپاره ډېرې لږې خزې خپل اسناد جمع کوي. هغه وایي په اسمبلی او سینیټ کې د خزو د کمی نمائندګۍ له وجې د خزو مسلې زیاتره نه هواریږي او هغه په ټولنه کې لپاره مختګ هم پاتې شي.
جنرال الیکشن کوم دا کوم قومي اسمبلی الیکشن یا صوبایي هغه کوم ډېرې کمی زنانه دا شي دي ډېر کې جنرال الیکشن کې ډایرکټ الیکشن کړه او په سینیټ کې خو دا دې ته اوس دا چې چې څه کانسټیټیوشنلی یو کار ورکړی شي د ښځو په مخصوص نشستنه دي دا جنرال سیټ باندې نو ورکړي هغه ځکه ته زنانو ته خپل سیټونه مخصوص دي. اوس مونږ کله د مونږ وخت کې
دریکا سال مون جدل سیټو لایو پکې زنانا و داخل شاک ور والا وا هغه پکې دې زنانا و یو سیټو یو ټیکنوکریټ او هغه افسر سیاب پټکو دې لپاره مخصوص کوټه علاقه دا خو بل چاته ور کول نه شي دلته کې منډی لیکل دي کړه په کومو روپۍ یو سیټ خسیږي زنانا سره پیسې چرته و
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د سینټ لپاره په دې صبح کې بعد د وو جنرل سیټونو د ټیکنوکریټس په دوو سیټونو یو په اقلیتي سیټ او د میرمنو په دوو سیټونو ټاکنې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان مرکزی حکومت پلان لري چې د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو ته هنري یا کسبي زده کړې هم پیل کړي. د تعلیم وزیر شفقت محمود ویلي دوی به ماشومانو ته داسې زده کړو زمینه برابر کړي چې هغوی وکولی شي په اسانه ځان ته روزګار پیدا کړي. د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو استادانو او همدارنګه د چارو پوهانو د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود ویلی چې دوی کوشش کوي راتلونکي کې دوی د نهم او لسم ټولګیو د نصابي زده کړو ترڅنګ فنی تعلیم هم شروع کړي، ځکه دغه تعلیم به د هر هغه تن چې اعلی تعلیم یافته وي د بیروزګارۍ نه بچ کړي.
هم ایک نیا ایکسپریمنٹ شروع کر رہے ہیں میٹرک ٹیک پروگرام کا.
دا وای مونږ یو پروګرام شروع کوو میټریک ټیک یا میټریک فنی تعلیم پروګرام پنوم. دا به داسې وي چې ته اتم ټولګي وروسته هغه ماشومان چې هغوی هر رقم فنی تعلیم زده کول غواړي نو د هغوی لپاره په ځینو سکولونو کې د تجربې لپاره مونږ لیبارټریان هم جوړول شروع کړی چې ماشومان د نصابي تعلیم ترڅنګ فنی تعلیم هم زده
کړي. وہ بھی کریں.
نوموړی دا خبر 13 ورځ د حکومت پاکستان په نوم په ټوئیټر جوړ شوی د ویریفایډ اکاؤنٹ لخوا خپور شوی په یو ویډیو کې کړی. نوموړی وای خراب تعلیم هغه دی چې پکې ځوانان خو ډیګری نه واخلي خو بیا نوکری نه پیدا کیږي یا په مارکیټ کې د دوی د زده کړو ضرورت ډیر کم دی. دی وای چې نن وختونه په پاکستان کې د شپږو سو پورې پی ایچ ڈی سکالران یا فارغ شوی تنن بیروزګاره ګرځي. د وفاقي وزیر تعلیم په دغه بیان د سرکاري های سکول یو استاد مسلم شاه وویل د دې ډیر شاګردان هم د ډیر تعلیم باوجود بیروزګار ګرځي. کله دوی هنرونه زده وي نو لږ تر لږه خپل روزګارونه خو به خامخا کول.
دا زما خو شاګردانو کې هم ستړي او داسې زمنګ نه مخ کې هم ستړي چې بالکل هغه ډیر په وړو وړو روزګارونو پسې ګرځي او هغه دغه لیول مطابق هم نه وي لري وې ډیر پیسې پر کار کوي. نو دا خبره ده چې یو ماهر او یو تکنیکی سره وي نو دا په دې حساب سره کوم شي نو ډیره زیاته به وي دې زمنګ راتلونکي نسل ته او زمنګ دې موجوده تعلیم یافته خلکو ته ډیر زیات خیر ورسي.
شفقت محمود دا هم ویلي چې دوی په دغه هنري تعلیم کې مختلف قسمه هنرونه ورزده کولو کوشش کوي. هغه بیا د زده کوونکو خوخه ده چې کوم یو هنر ورته اسانه وي او د پکې وړاندې تللی شي. د اسوسییشن فار اکیډمیک کوالټي یا افق ایریا منیجر ودود نومانی سره خبرې وکړې نو د هم د وفاقي وزیر تعلیم دغه منصوبه وستایله وی ویل.
اسی ملګری ما هم لیدل دي چې هغه د روډ په غاړه شربتونه جی خرسي ده بالکل زده غي ډاټا تاسو ته درکول شم. داسې خلک هم شته چې هغه ریړو ته ولاړ دي او داسې خلک هم شته چې هغه زمونږ په نیجی ادارو کې په ډیر کم تنخواه باندې کار کوي او هغه پی ایچ ڈی ډاکټران دي.
وفاقي وزیر تعلیم دا هم ویل چې د هنرونو زده کولو دغه منصوبه ډیره اوږده ده و خو به په خامخا لګي چې زده کوونکي ته استفاده وکړي خو دوی یې ضروري ګڼي ځکه دوی غواړي چې هر تعلیم یافته تن پر روزګار وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر د تعلیم محکمه وایي د دې ځلې وران شوي سکولونه به د صوبایي حکومت د بیا بحالې څانګه د غیر حکومتي ادارو په مرسته بیرته رغوي. د خیبر خلک وایي اوس هم د دې ضلع زرګونه ماشومان په خپلو ویجاړو سکولونو کې په خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت غواړي چې سکولونه زر تر زره بیرته جوړ کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت د بیا بحالې څانګې په باره کې د ورانو شو سرکاري سکولونو بیا رغولو تابع کړي. دغه سکولونو تعمیراتي کار مختلفو امدادي ادارو ته حواله کړل شوی او د حکومتي ادارو په شراکت باندې به جوړیږي. د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
دا خو ملیٹنسی یار چاته پته دا ڈسٹرکٹ خیبر کې خصوصا په باڑا کې نو دا سو تقریبا سو 115 سکولونه دا سو چې هغه په باڑا کې دا غشي فولی ډیمیج پاغي کې 50 سکولونه چې کم دي د چینا ایټ په ترو باندې جوړ شو او 27 سکولونه چې کم دي موږ سره جنرل ای ڈی پی نه جوړیږي. نو اوس موږ دا وایو چې دا سی یو سکولم پاتې نه دي چې یار هغه چاته حواله شوی نه ټیک تا کار پلان نه شروع خو حواله شوی دی یو ایجنسی ته حواله دی ان شاء الله هغه جوړیږي. نو دغه پرسس لک سلو او خو اوس په انشاء الله کار شروع دی.
د باډی د زدکونکو اتحادیه یو مشر زاهد خان پردی وای هلته ډیر پخوانی او لوی سرکاري سکولونه وران شوی خو تعمیراتی کار لا نه دی مکمل شوی.
ډیر د سکولونه چې هغه باندې کور خو شوری دی خو لا ابتدار او مبنیدونه یې خې او لا جوړ شوی نه دی. شمار وسم په خیمو کې سبا کې پاک یو ګورنمنت های سکول علم ګدر دی یو ګورنمنت های سکول شلو بار دی ګورنمنت های سکول حصارا چې دا غټ سکول نری چې بدا باندې لا مومیلی مغه بنیو دی خیشوار او کور په کمپلیټ نه راي. دای مونږ د بډې ډېر غټ سکول نری او ډېر پروفیشنل سکول نه ودان ډېر تعلیمونه خلکو حاصل کړي په زرونو داسې شوګردوشته چې اوس په مختلفو ډپارټمنټس کې باقاعده کوم ملک ته پورا کردار ادا کوي. خو بیا د بد مرغه چې د شتګردي کې دا ویرون شولې لا تر وسه پیری ویرون پروتري چې په سکولونو ډېر نظر نظر کور وشي زر نظر در دے پہ کور روان شی.
د خیبر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان نمو پختل چې په باډه کې کوم سکولونه په خیمو کې شروع کړی شوی وو دا غي خیمیش لیدلی او ماشومان پکې سہولتونه نه لري نو دې لپاره دوی څه متبادل بندوبست کړی. نو دوی په جواب کې وویل
مونږ یونیسف تم وی دی ډایریکټریټ تا سیکریټ تا او په دې کې مونږ ڈی سی صاحب تا اوم ریکویسٹ کړی دی او کو پولیټیکل فیګر اوم پکې انوار کو چیرې چونکه دا ضرورت ته کومګه ته دا ټینټونه ملوشي او د دوی دا کار چې کوم دی ټیمپریری بیس باندې ډاګ بیس باندې اوشي نو دا به یو ښه خبره.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې هلته په باډه کې د بدمنې په وخت سباندې یو نیم سل سرکاري سکولونو کې بمی چاودنې شوې وي چې پاغې کې ځنی جزوی وران شوی سکولونه مرمت شوی او مکمل وران شوی په خیمو کې شروع کړل شوی. د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخه په دې ضلع کې دا وخت ټول شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي چې کله نه دې سیمې ته کډوال راستانه شوي نو په سرکاري سکولونو کې یې د دیرشو زرو نه زیاتو ماشومانو بیا داخله کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر اخیستل شوو ګامونو د دې هیواد د سیلګرۍ صنعت ته تاوان رسولی دی. د پاکستان د یو شمیر کسانو اقتصادي تکیه پر حج او عمره دا، خو د سعودي حکومت لخوا سفري بندیزونو د دوی روزګار هم په ټپه درولی دی. د پاکستان حکومت تیر کال د کورونا وبا وایرس وبا د مخنیوي لپاره ټولبند یا لاکډاون اعلان کړو چې وروسته یې ختم کړل. یو اقتصاد پوه وایي د وایرس ضد محدودیتونو لکونه پاکستانی وګړي بې روزګاره کړي دي. پر دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس رپورٹ له عبدالحی کاکړاو.
دا د کراچی نجم الحسن دی چې له تیرو ډیر شو کلونو راځي د سیلګری په صنعت کې کار کوي، خو د کورونا وبا له خبرېدو سره بیروزګار شوی. اوس له سهار تر ماښانه په دفترونو ګرځي.
زه په نوکرۍ پسې ګرځم خو راته ملاوی نه، ان په کمو پیسو هم نه. زمونږ په څنګه کې خود شلو پر ځای له درو کسانو کار اخیستل کیږي.
د 2000 شلم کال په لومړنیو میاشتو کې چې کله کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خور شو، نو د پاکستان په ګډون هر ځای محدودیتونه ولګېدل چې لکبله خلک بیروزګار شول. په پاکستان کې د ډیرو خلکو اقتصادي تکیه په حج او عمره ده، خو د وایرس پر ضد د سعودي عرب د سفري بندیزونو له وجې دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېدل. د پاکستان د سفرونو د اتحادیې پخوانی مشر ندیم اشرف اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د سیلګری په صنعت کې 90% خلک بیروزګار شوي دي.
15 سے 18 18 لاکھ آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے
لو پاکستان با لو پیندل لسنا ترتل لسلا کپوری کسان ہر کال عمرے تتلل خوص بخائی پا مشکلات دعا یاد ونیم در کسان تلیوی لو پاکستان ہر کال یو لکتیا در کسان حج تزی خود تیر کال حج همونشو نداش میرا هم پاکی شامل اکڑی دو چکر ویزا هم بند شوی دا اول وقت که هم چکری کسان نوڑی
د اقتصادي چارو پو خورم چیزا دوایی د پاکستان حکومت باید د کرونا لواجی پا مالک توگا اغیزمنو کسانو تا مرستی اعلان کری.
جو لیبر فورس ہے آپ کی وہ تقریباً کوئی 6.5 کروڑ کے قریب ہے, 6 سے 6.5 کروڑ کے قریب ہے, تو اس میں سے 1 کروڑ لوگ تقریباً جو ہے وہ مزید ایڈ ہو گئے.
پا پاکستان کے دا کارگران شمیر تقریباً شپگ یا شپگ نیم کروڑ دئی پدے کی یو کروڑ بے روزگار شوی دی دا دے دوا وجی دی یو خو ټول صنعتونه بند شوي ول چې ورسره له دې سکتور سره په غیر مستقیمه توګه تړلو کارونو باندې هم ناوړه اغیز پرېوتی دی.
اور اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ اور بھی سیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ امپیکٹ انڈائریکٹلی
د سیلګری او سفرونو نړیوال سازمان ورلد ټریول اینڈ ټوریزم کونسل ویلی تر کرونا وبا لمخه یعنی په 2019 کال کې د پاکستان مجموعی اقتصاد کې سیلګری 15.9% برخه چولې و چې په نتیجه کې 9.5 لک کسان په روزګار سوي ول.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان د شماریات وفاقی ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس د تازه راپور تر مخه په تیرې وونه کې په دې هیواد کې د 24 خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په دې کې وړه غوړي دالونه وریجې او داسې نور شامل دي. بلخوا د بجلی په نرخ کې هم د اضافه وړاندیز شوی دی. په داسې کې د هیواد وګړي له ګرانۍ سر ټکوي وایي چې حکومت یې د کابو کولو خپلې ژمنې نه پوره کوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاحکار وایي دوی هڅه کوي چې تیرو حکومتونو خراب کړی اقتصاد بیرته ورغوي. تفصیل له شبیر احمد جان اورو.
دا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس یا د شماریاتو وفاقي ادارې تازه رپورټ تر مخه تیره یو هفته کې د خوراکي توکو 24 سیزنو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې اوړو وړي دالونه وریجې صابون اګې چینی سبزیانې او د چرګ غوښه شامل دي. دغه شان د بجلی نرخونه هم 13 ورځ د خوشه 1.5 روپۍ یونټ زیاتوالی وروستو بیا تر 2 روپۍ یونټ د زیاتولو تجویز وړاندې شوی دی. هم ولس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو وروستو د غریب سړي ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او دوی چې کم لوزونه کړو د هغې اپوټه روان دي. امجد علي چې پېښور قصه خانه کې د بجلی د سامان دکان دی په دې باب لوای
دونه گرانی راغلی ضروره چې د مونږ سونه غټو هغه زمونږه خرچنه برابرو دونه مهنګایی دا دال چې چینی وړي چې دا مخ خپل بچو ته نشو برابرول دونه حالات خراب شي وی چې ار یو سړی چې کم دینه بس د خلک خانه جنگي ته جوړ شي وی چې ار یو سړی ټنشن دی په خپل خولو کې ډوب دی د بچو غم دی وسره دغه غم دی وسره مونږ وای چې د ارزانی راشي او دال چې چینی وړي ارزان شي قسم دی بس بالکل خودکشي ته مجبور کړو دونه ټنشن کیو چې ما خام کوړتل شو د خپل بچو هغه
الطاف حسین چې جامو پیزار دکان یې دی وای چې سحر سودا له بازار ته راوځي نو په مزغو یې بوج وي چې کم سیز به نن سومره ګران شوی وي.
موږ بازار ته روزو نه پیونه وې سوچ پر روزو او هغه نه وې سوچ بره ګرانې وي چې یاره نن به چې کمې غوړي سومره ګران شي وي نن به سبزي سومره ګران شي وي نن به اوړه سومره ګران شي وي بس خو چې کور نه روزو نه موږ هم دا سوچي مطلب دا اوړه چې چینی غوړي دالونه سبزیانې دا به سومره ګران شي وي دا به ذهن کې زموږ نه چې یاره دا بس نن به سرزانې راغلي کنه نه نه دا سوچ به چې یاره سومره ګرانې راغلي لري لکه مخکې به یو ذهن چلی چې یاره لوډ شیډنګ نور چې ذهن کې دا لوډ شیډنګ نوم به چې کم ډېر زیات نه استو بس لوډ شیډنګ نو اوس زمونږ په ذهن کې دا نوم کې نه استي ګرانې او ګرانې دي.
بل خو سور از وړاندې د بجلی او بو وفاقي وزیر عمر ایوب د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو خبري غونډه پر مهال ویلو چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې د بجلی نرخونه دوی د مجبوریت د لاسه زیاتوي ولی په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره مشیر فضل الله مشال لیډو ته ویل چیو خو په ملک باندې بیرونی قرضې دي دا غي لوجه هم زنه سخت فیصلې د دې حکومت کوي.
تاسو ته معلومه ده دا جی ټول مسلې چې بنیادی پاتې شوې دي چونکه ملک مزګوز اوس دې کې کم پرمختګ شوه دي. خان شپ چې دې لپاره کمیټه نه جوړه کې هغه په خپل باندې دا مانیټ کوي. تاسو ګورئ چې د 24 کم شای خنوشي هغه ریټونه ځا شوې دي خو الحمدلله د ډېر په کې کم شوې دي او کم طرف روان دي او ان شاء الله په دې باندې ډېر ضرب قابو راشي الله په فضل سره ان شاء الله.
دا د مننه چې پاکستان د ریکنسف مرکزی حکومت ولستا سانتیا یا پارزان نر خوراکي توکو ورکول لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې ټیټ کړي وي. خو له هلته هم د ډیر رش او بیړې له وجې دغه سیزونه زیاتره نه ملاويږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په پیښور کې دوه نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو د ورځې خبرونه به لنډ خبرونه به عبدالحی کاکړه واورو.
د جنوبی وزیرستان په واڼه بای پاس سیمه کې د پاکستان فوج د غزمې پر ګاډو بېګا د سړک غاړې شخ بم چمي چاودنه کې درې فوجان وژل شوي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشالې دي ټول په دې حمله کې شپږ سرتیري زخمیان شوي دي. د پیسام آباد کې د فروری یولسمې راهیسې د لسو غیب کړل شوو بلوڅانو کورنۍ یو احتجاج لا هم دوام لري. د دې احتجاجي کمې منتظمې سیمې دین بلوچ نن مشالې ډو ته وویل چې څو کاله وسول د دوی خپل خپلوان امنیتي ځواکونو خوا بیول شوي خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته خبرداری ورکړی چې که راتلونکي لانګ مارچ په وخت قوانین عملي نه کړو نو خبرونه به ورته جوړ کړي. شیخ رشید پرون په پنډی کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اپوزیشن ته دا تړک ورکړه. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس شپږ ویشت کسان مړه شوي چې په لدې سره د وبا د ټولو مرسو شمېر 2333 ته رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د ادبي وژنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان او د حکومت فعالان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سازمان مرستندوی دفتر یو نامه په خپل رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي په وژل شوو کې 2 د بشري حقوقو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. غربي هیوادونو د برما پر فوج شخ کړي چې د مزار چان په خلاف د تشدد له کارولو ډډه وکړي. داسې نشي شته چې امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې کوټې د مخالفینو پر ضد د کاروایي کولو تیاری کوي چې دوه هفتې مخکې کړو.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو اوس ترته قانوني لارې ونیس پروګرام اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونۍ ز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څوخ پرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونه ته کته نه کو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. د آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نموړي د 1922 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي.
یاد کمیشن هغه مسوده په 1968 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې وه او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکی عملی شوی وو. د 1955 اساسي قانون د 1928 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1955 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل وو، خو د 28 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر رسول شوی وو. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق خو دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېرې پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېرې مسلې وې. خو د 28 چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و، هغه خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو. او مکه کار یې وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل، خو سپریم کورټ ولا پکې خو دا هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د 28 آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څېړنکار د پاکستان د 55 او 28 اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1928 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د ده په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز و. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی و.
هغه خو جنرال ایوب خان یو داسې قانون آئین جوړ کړی و چې نوم یې آئین و، مګر حقیقت کې د ایوب خان د آمریت یو دستاویز و. پر حال تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلله کېږي، نوم خو آئین و. نو دې دا ایوب خان دا وویل چې پاکستان چې دی هغه به د جمهوریت سمون نه خوري دلته، نو دلته دې ضرورت شته. نو هغه وویل چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم دا مقامی حکومتونه چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز، نو دا یې جوړ کړل. او دا او هر سړی ووټ یا ښځې ته به ووټ اچولو حق نه و، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دی به صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتلا په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او 14 آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر میسود وایي د 28 په آئین کې هم د 55 د آئین په څیر د جمهوری تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره 1 یونټ شامل کړل شوی وو. د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د 28 کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د 1 یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنګال نه یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په 1 یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب بدستی به قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر 155 و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا 155 چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوې وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1928 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ هغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو. ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو هغه ناکام شو، ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو. نو همدا وجه وه چې اولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي.
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کو منظور نہیں تھا۔
پاکستان چی جوڑ سوی ہو نو دا ضروری گنل سوی ہو چی دا با یو وفاقی جمہوری ملک وی، خو ایوب خان د 1922 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې وو. افراسیاب خټک وای جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخینیولو لپاره لومړی مارشلا لګولې وو او بیا یې د خپلې خوشي آئین جوړ کړی وو.
حقیقت کې د مارشلا چې اته په لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا وه چې دلته کې یو بله پارټي جوړه شوې وه چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارټي وه چې په 45 کې اول جوړ شوه، نوم یې نیشنل پارټي وه، او بیا په 45 کې عواملی کې یوه برخه په دې کې شامل شوه، دې نوم نیشنل عوامی پارټي وه. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او اولسی خلق شامل وو. نو دی پارٹی دا امکان و چې دی انتخابات کا کیدے دی وګټلې او جنرلان او افسران په دی یریدو چې کدی یو وګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بانا دی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې، حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان وی چې مونږه اقتدار لاس کې واخلو، خو حقیقت کې پاتې ستو چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کا کیدې نو نیشنل عوامی پارٹی چې په هغه کې پاچا خان خان شہید پتے کی بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش پزنجو اور دور ڈیر ستر لیڈران شامل ہوں اور اولسونم شامل ہوں دی پارٹی دی مختیوی دی پارا اثر کے دا مارشل اللہ لگوالی
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو. د عینی چارو پو ډاکټر زبیر مسعود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي، دا سنوې خبره نه ده. کوم مطلب لکه مشرف او کوم قاضی اور حق او نظام ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړي او بیا وروسته د نواز شریف له پارټۍ جوړ کړي وو او کوم مشرف او هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو. نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپل پارټي وا مطلب بلایو پولیټیکل کلاود چې دا غي سپورټ کوي.
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سوی وو. خو ډاکټر زبیر مسعود وای د جمهوریت ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د د پوینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپل رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنٹ دی هغه دا دی چې بھئی ملک د نازک حالاتونو ته دیږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورٹ پکار دی. نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل هسټوریکلی په پاکستان کې د اولی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاءالحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوری او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون بلوچ سندای سرایکای پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول په دې کې شامل وو. دا نېشنل اوند پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړي او د آئند لپاره یې خپل مطالبات کښېښول، او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړوو چې په دې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي، او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي: دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وفاقي وحدتونو ته، یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي، او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې، نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشی وای چې هم به د ولس بنیادی حقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لار روان سوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنگالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه، یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی بوی، او دا ملک با وادا سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوری تقاضي تر کومه حده پوره سوې وې، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور خبرونه د دې اونۍ په پروګرام کې په باجوړ کې د جنکو د تعلیمي حالت په اړه معلومات درکو. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د جنکو د تعلیم پاړه په ځانګړي خبرونه د رڼا په لور کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. دا ونه په خبرونه کې په باجوړ ضلع کې د جنکو تعلیمي صورتحال، الته د سکولونو او تعلیمه محرومه جنکو شمیر، په سکولونو کې د سهولتونو د چارواکو لخوا د جنکو د تعلیم لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. د باجوړ اوسیدونکو وای په دې ضلع کې شاوخوا 101 داسې کلی دي چې پکې یا خو سکولونه نشته یا ډېر کم دي. په سیمه کې د تعلیم محکمې یوې چارواکې یا ایجوکیشن آفیسرې لبنا مشال ریډیو ته ویلي چې په باجوړ کې دا مهال د جنکو 209 سکولونه دي چې پکې 192 پرایمري، 200 میډل او 45 های سکول نه دي، خو په دې سیمه کې هایر سیکنډري سکول نشته. نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې دا مهال د جنکو په پرایمري سکولونو کې 1500، په میډل کې 6000 او په های سکولونو کې 2000 جنکې زده کوونکې دي.
او حکومت په دې کې سکول انرولمنت ډېرولو کې حکومت څنګه سره لکه دا اقدام اغسي ورډ فوډ والا د سټیپن په حواله وسیله تعلیم او د ماشومانو په سکول کې پلی ایریا، نو موږ امید ساتو چې په دې حواله سره ماشومان انرولمنت ډېر زیات راشي او دا دغه به ختم شي ان شاء الله تعالی، امید الله نن لرو.
پسیمه کې خبريال بلال یاسر بیا وای چې دوی ته د ترلاسه شو حکومتي شمیرو تر مخه دا محل د باجوړ پسکولونو کې د لکانو ستکمون کو شمیره 1,03,999 ده چې په مقابله کې د جنکو ستکمون کو شمیره ډیره کم ده. نوموړې په باجوړ کې د جنکو سکولونو تفصيلات ورکولو سره وای
ته برنګ چې د پسماندګۍ په لحاظ سره په تعلیمي پسماندګۍ په لحاظ سره ډیر زیات کمزور دی، ډیر غټ تحصیل دی، رقبه ډیره زیاته ده. په دې کې صرف 12 پرائمری سکول، یو میډل او دوه های. چمرکند کې صرف یو پرائمری سکول دی، نور نه پکې میډل شته نه پرائمری. په خار کې چې دی 39 پرائمری دی، 14 میډل دی، 9 های دی. په معمون تحصیل کې چې دی 34 د جنکو پرائمری سکولونه دی، 12 میډل دی او یو های دی، خو هغه هم د نش برابر دی، سٹارټ نه دی. په ناوګۍ تحصیل کې چې دی 19 پرائمری سکولونه دي، درې میډل دي او یو های دي. او په سلارزو تحصیل کې چې دي 15 پرائمری دي، 15 میډل دي او دوه های سکولونه دي. او په اوتمان خیل کې 3 چې دي دا پرائمری سکولونه دي، جنکو 8 میډل دي او دوه های دي. خاص کر چې کوم اطراف دي هلته خو بالکل د جنکو سکولونه نشته دي. د نوي حکومت په دې دوه کال کې خلک امید ساتي چې انشاء الله په باجوړ کې به د تعلیم په مت کې کار وکړي.
ایجوکیشن افسر لبنا وای چې وی د جنکو لپاره شپېته پرائمری، لس میډل او لس های سکولونو ته اړتیا لري. نوموړې زیاته کړه دوی دغه سی په سلارزو کې 13 پرائمری، 15 میډل او 15 های، په خار کې 6 پرائمری، 15 میډل او 15 های، عثمان خیلو کې 15 پرائمری، 3 میډل او 2 های، په برنګ کې 15 پرائمری، 3 میډل او 2 های، په ناوګه کې 10 پرائمری، 15 میډل، 15 های، او په چمرکند کې 2 پرائمری، 2 میډل او یو های سکول ته ضرورت لري. ایجوکیشن افیسر لبنا زیاته کړه دا مهال په باجوړ کې 550,000 ماشومان جنکې له سکولونو بهر دي. د قبایلي سیلو د ځوانانو جرګې او مشر مصباح الدین مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو نشتوالي سره سره په قبایلي سیلو او بیا په باجوړ کې د استادانو هم کمی ده.
تحصیل عثمان خیل باجوړ کې او بیا حیاتي علاقه ده، الته صرف یو د پرائمری سکول موجود دی او زمونږ آبادی چې کومه ده د 40,000 نه سیوا ده. نو زمونږ د دغه ځی چې کومې جنکۍ پرائمری سکول لغه څلورم پاس کې، نو بیا غي د پاره د میډل سکول سه بندوبست نشته دی، هغه بیا پنځم کې داخله نشي کولای. یو چې کوم سکول دی هغه زمونږ نه تقریبا 40-45 منټس فاصله کې دی، بلکې د دینم ګنټې پورې لګي. نو یو خو زمونږ خپل رسم او رواج د سیده زمونږ روایت د سیده چې جنکۍ د کور نه یوازې راوته نشي، بیا کاغی د کور نه راو مو زین واغی ته بیا د ترانسپورت یو شمیرې شو زی. نو او صرف دا د حیاتی د کلی یا د تحصیل عثمان خیل مسله نه ده، د هر تحصیل او د هر علاقې دغه مسله ده. چې دا کوم تعلیمي ادارې موجود دي په دې کې د سټاف کمې ده، په دې کې فیسیلیټیز نشته.
د باجوړ استادانو په سکولونو کې د اسانتیاو د نشټوالي پر ضد وخت په وخت د پیښور پریس کلب او د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه هم کړي دي. بلال یاسر بیا وایي چې دوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ کې دا محل د جنکو په سکولونو کې شاوخوا 2,500 استادان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې زیاتره جنکې د هغې لپاره د ځانګړو سکولونو او بیا د ښځینه استادانو د کمی او قبایلي کلتور له وجې له تعلیمه بې برخې پاتې شي. خو بیا مصباح الدین وای د جنکو د تعلیم پاړه د باجوړ د ډیرو خلکو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی او هغه غواړي چې په خپل لونو سبقونه وای، خو د سہولتونو د نشټوالي لوجي جنکې سکولونو ته نه لیدوي.
زه به تاسو ته بل دا یو تصیح وکم چې اکثرو خلکو دا خیالي او زه زیاتره سیمینارز یا چې کوم د سی چې هغه د دې قبایلی سیمو حوالې سره چې موږ دلته تعلیم څنګه امپروو کولای شو دلته خلک، نو د زیاتو خلکو دا سوچ غني چې دغه ځی خلک کم دي قبایل هغه خپل لوريانو ته ایجوکیشن نور کوي. خو دا بالکل غلطه ده. دلته چې موږ ګورو نو اکثریت بلکې 80-90% داسې دي چې هغه غواړي چې د دې چې کوم جنکې دی هغه هم د ایجوکیشن ترلاسه کړي او هغه هم دی د تعلیم په میدان کې مخکې لاړ شي. خو دلته ماحول غنه دی جوړ، دلته تعلیم ادارې غنه دی جوړ. په ټول باجوړ کې صرف یو سکول جوړ شوی دی پرایویټ، هغه کې چې خلکو څومره اپریشیټ کړي دي، هغه کې چې پروګرامونه څومره شوی دي، هغه ته چې مشران څومره په مینه باندې راغلي دي او دغه قدم چې چا اخیسته هغه څومره اپریشیټ کړي دي. نو دغه د دې خبرې واضح ثبوت دی او دلیل دی چې د دې خلک چې کوم دی هغه غواړي چې جنکې د تعلیم ترلاسه کړي. خو د حکومت د غفلت د وجې د محکمه تعلیم د غلطو پالیسو د وجې د دې خلک چې کوم دي یا جنکې چې کوم دي غي تعلیم نشي ترلاسه کولای، یو شمیر د کاوټونه دی ورته پکې.
د دې نه علاوه چې کوم د جنکو تعلیم ادارې دي زیاتره داسې دي چې هغه کې د واشرومز بندوبست نشته دی اوسه پورې پکې دی واشرومز جوړ نکله او دا اکثریت ته ځکه دا خبره کوم چې دا د 50% نه زیاتې تعلیم ادارې دي سي دي چې باغې کې د صفا او بو سبندوبست نشته دی اوس چې کوم دی زمونږ د کلی یو سکول پرایمری چې هغه ماشل زل ریپورت کو پاغې کې د ټول ایشوز موجود نو اخر آر میرالا ایف سی والا دی هغه پاغې کې کار کو ریبلیټیشن او هغه کې روم چې کوم هغه نه وکړه
د باجوړ اوسیدونکو وای پسیمه کې د جنکو د تعلیم په شرکه کې د کمی یو وجہ غربت هم دی دوی وای پاغه سیمو کې چې سکولونه نه لري شتمنه کورنۍ خپل ماشومان د نورو سیمو په سکولونو کې داخل کړي خو د بیوسلو اغله تعلیمه به برخه پاتې شي په باجوړ کې مدني فعال انور نگار وای حکومت د دې ضلع په اغو سیمو کې زیات سکولونه جوړ کړي دي چې پکې واکداران اوسیږي
وست سچویشن ته ویل شي په نور لفظونو کې اوس هم د جینکو د تعلیم د حاصلولو کې کوم شرحه دغه د نارینو په نسبت باندې ډیر زیاته کم ده په خار کې چې کوم مرکزی علاقه دلته خصوصیات څخه د پرشته دي خو به چې لري چاپیر علاقې دي مامون دو سل ارزو سیمه ده یا توان خیل لري علاقې دي رنگ برنگ نو په هغه کې چې د جینکو سکولونه چې دي نو دغه تعداد ډیر زیات کم دی هغه تر زنانه ورسایي د ماشومانو ګرانه ده بل وجه دام د چکم یو کلچرل هرډل هم بدیل راکې دي کله پرایمری ماشومان جنکی پرایمری نوځي نو هغه دولس دیار لسو کال بیا سورلس پینزل لسو کال په عمر کې نو عام طور باندې دلته خلک بیا نه غوړي چیرې په دغه عمر کې هغه د کور نوځي او دغه هغه ستر دی ماچی
خو د باجوړ نه د خبر پښتونخوا د اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګنغړی اجمل خان بیا مشال ویډیو ته ویل چې حکومت په باجوړ کې د جنکو تعلیم ته د پام کولو سره سره د غی لپاره د ګڼو تعلیمی ادارو د جوړولو منصوري ورکړی ده حکومت اسو واری ویلی زیات پام یې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم ترڅنګ نورو پرمختیایي کارونو ته دی او په دې ضلعو کې ګڼې تعلیمي ادارې جوړې کړې هم دي خو د باجوړ په ګډون د قبایلی ضلعو ولسوالۍ حکومت دې د اعلانونو ترڅنګ خپلې ژمنې عملي کړې او ریدونکو دا وعده دې اونې د رڼا په لور خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریک کړئ د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ هم دې سره تر راتلونکي خبرونه پوری اجازه راکې ته خدای پامان
خو بنا ملم کای څوک کی مانا پروتم سر می کې د خپل یار په زنګانا پروتم سر می کې د خپل یار په زنګانا خو بنا ملم کې څوک کی مانا پروتم سر می کې د خپل یار په زنګانا پروتم سر می کې د خپل یار په زنګانا بینم چې باغ دې د ګلونو ما خاندې سرستر کې ساقي د ساقي سرستر ګو کې جام دې لاس په ستار پروت لیونه مسلک خیان دې پاڑے پی نرے نرے دمینے افسانا پروتم سر می کھے دخپل یار کو زنگانا پروتم سر می کھے دخپل یار کو زنگانا خوبی نمالا ماں کے چوکا کی مانا پروتم سر می کھے دخپل یار کو زنگانا پروتم سر می کھے دخپل یار کو زنگانا ناستم د جندی پیا خغاڑا شام سویلو کی لکس رشم والاڑا سری شنڈ مسکی شو ماتے ویچ جاڑا جاڑا سکتی دزلیوی نے دا شراب دی مستانا پروتم سر می کھے دخپل یار کو زنگانا پروتم سر می کھے دخپل یار کو زنگانا